کې د واز خاله سره ترکاله ولایت خبرې کومه زموږ شبکې مخابراتي شبکې له سره وجود نه لري په واز خاله کې نه دوه واره په خپل باندې موږ وزاره ولایت ساتو ورځې دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري یوه شبکه هم وجود نه لري حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري او که دی نکم پینزه بستریز و آقا شل بستریز سویده تره پوری و تره هم از کار پشا بانده روان ده تروس پوری هیچ که آقا نطور کرده وازی خواه اولست در جیر مشکلات و سر مخامخ ده او بل دینی و مرجان پنامه بانده که دی نکت آقا منظور سویده هیچ کاروائی نه وزیر صاحب کوی او نه والی صاحب او نه اولسوار صاحب نتاج در آدیو پتا وصوص سر ده آقا یایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي او د نوي مرجان کلینک په نامه باندې کلینک هغه باید مرجانې ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي زمه یې لارې خټې تروان ځکه ته څوک نه سوی پی تلی د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکه هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسیږي. روجانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. وروره موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي د شپې لخوا. امارت اسلامی نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه تنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار دي د یوې هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام د ته پریږدم د چرچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې درنا پیغام تر لوړ ټولو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مچران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مچر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي د چیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مچران دي هلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مې راوګرځو پر هغه زنځیر مې راوګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مچر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت دي د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي. هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مچر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ ټولو مشرانو پورې ورسېږي چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه لږ څه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هېڅ تجارت وجود نه لري. هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایو هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یویلت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي. تاسو هم حتما اوریدلی وی، لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څنه خپلې تیاری نیولی وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو هغې کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول ټکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخسی یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعت.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته سبا وخت شه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرک شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرار وماری باشماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نهه سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نهه وسلام الله پاک تاسو لزر درک
ازادی راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه دره کده نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس یو ویش کال دی په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه چټ او د مدرسې طالب وو مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې کله دلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر روز ما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شماره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ورکسو واجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسی جوړ په خیر شر اسیم دا وخت من یک مر غزه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم دا آزاد کاریزک د سیمه څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د پنځو میاشت راځه نه راتنه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جا غوري مو کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دوه شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ اړیکه را سره نیولای شوی لومړنی افغان وسم شمیره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه همدارنګه دویمه شمیره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته او لومړنۍ شمیره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګ شمیرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښې شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
د آزادی میلمه
تاسو درنو اوریدونکو او د اسری رادیو میلمنه ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي له دې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي، دغه که چېرته سکندر تللی یاست یا هم یو څه بلدیا ترسره لري، دغه چهل زینه او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شیان چې دي، دغه کم نفر ټوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي. د ډېر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب صحیح نیکه نومې دي، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلې یاست، تاسې خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلې یم، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلي دي. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه. دغه ځای څخه فارغ خصوم، بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایه او استاذ راغلی ام امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لوسه وی مشه، او زما مور تر ډیره حده پر ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې، مثلا ته منندوی نه یې دی شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډیر خوښ دی، که څه هم ملته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه پخلاصېږي، خو سات مې هلته تیر وو. او په کوچني را لوسوې یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو لپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدل، زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وای، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته قزاقستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ لپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو، ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډیر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډیر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډیر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډیر اپریشیټ کېدلم مالته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو او پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم و. زه د دې ټولو شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم، ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی، یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي نه، خو زه دې ټولو شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې رالم زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسې بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کېږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي، دوه یا هم درې سمستر او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول وارې باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیسته یا هم پولیټیکل ژورنالیستم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه له یو څه جنجالونو نه مخته شو، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمستر پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست درس دوام ورکوي؟
سل فیصده زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماستري ولرم. سو اوس لپاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه راته کله چې دلته اوسار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام یې دلته ساري، بے حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو وانه کوي یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستری واخلئ، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینه کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ وو، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه. ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید منحیث د یو سکالرشپ موږ باید هر میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت ته اپلای وکړم، سوشل سیکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې وو چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم، د خپل کریډیټ چې مودي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفره زما مخته ناست وو. نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویله دوی په یو لحاظ باندې ډېر ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتک زه ولې په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلود یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه موږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې د یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایم ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال و چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کېدی چې زه دا اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از ما خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو علاقه ورسره پیدا شو، هغه غوښنه پیدا کوم څه چې وایم. کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کمره اخیستله، خپل ټرایپاډ راشي به مې اخیستې، یو موضوع به مې ټاکله او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې تر عزیز ما سره کښېنې. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه بیا تر کمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکړم بیا د هغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله. په دې باندې ویلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه باید راسم. نو سر زه په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه شي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې په باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بی حده خطایم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دغه سره سره کم د کمې جامې سره یا هم د کمې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامې ده او هغه ډیر څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د شزي د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي. کچیره هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیره د هغه لمټ څخه هغه یو څه نه هدا پر ووځي دوی لپاره د مننې وړ نه ده یا هم مثلا نه مني صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کوم ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنی باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من حیث یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پیدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که شمه وړه والا او دا مې پریښودله، دا دې تسلیمي معنا نه لري.
ګوري زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مېرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کم. صحیح ده، زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کم، یا هم دا یو لیس سې چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم نه، لایک ډیر لس کال څوارلس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی، صحیح ده، هغه دا پښتو ژبه وه، دغه تاریخ وو، او دغه معرفت وو، او دغه ټارګیټ وو چې باید پښتانه په خپلې ژبې باندې پوه سي، یا هم په خپل تاریخ باندې پوه سي چې موږ څه شي وو، څه شي سول نن ورځ. په یوه چې څه وایم، زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وایي پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفقی غوندی ماشاءالله یو سره یو شاعر لر چې هغه د جان په باره کې ډیر شایسته شعر ویل دي، په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوم، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی، په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله په یوه چې غر همې یو وخت نه یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مکوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و. دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې پاس وکم. خو باس په ډیر واوښتي مثال، یا چورته وای دغه د اش زیدی د سس یو اش زیدی هغه سی ده، ډیر باس هغه خواته واوښتي. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي. دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې شوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سینټ په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه زه دغه ټول شیان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما، زه هغه نه بدلومه. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لار چې ما راخستې ده، هغه زه باید بدله کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وایي، هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. سیدا نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده، هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم. زه کوم زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویوانې ګورم، شاید هغه یوازینی دلیل یې کله چې انګلیسي ژبې باندې خبرې کوم، ډېرې کسان وایي چې شره مثلا تر نورو کسانو پر شره. او خپله مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سل فیصده د یو انسان ذهن ډېر روښانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډېره ښه نه وه، زما پښتو بې حده خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپلو خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما بے حد ډیر ضرورت درلودی چې زه لغاتونو سره معرفي سم، زه خپله ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمدشاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټول کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي، که چېرې تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته دقیقه ګورم، او چې هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپله دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېرې سیریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم، او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوم. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لاشه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نسوم. نه هغه عادي خلک وو. یو عادي فرق دا و چې مثال پوړې نه بنو یا هم مثال څادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې څنګه څه زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به